آن گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 14. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 افغان له خپل هغه 22 هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې وو چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 او یوه 30 کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشی شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوې ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوي ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سمی جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنی لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کال کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول ندیتونیدلی چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یو اجماع ته سره ورسیږي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو هغه حادثه شنډې کړې چې له کورسک سیمه د دوی د استلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د روسي پراکیټي حملو کې د لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. زلینسکی تېره شپه د روسي د هغو ادعاو په ځواب کې چې ویلي دي په سیمه کې پرمختګونه کړي په یوه ویډیو کې ویلي د کورسک سیمه د عملیاتو په باب ووایم چې د روسي لخوا ځینې حتی وسوی چې زموږ د سنگرونو خوا ته رامخ کې سي خو موږ خپلې دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکراین پوځیان اګست میاشت کې د روسیې پر کورسک سیمې د ناڅاپي حملې له پیل سره ځینې چټکې او ټکان ورکوونکې لاسته راوړنې لري، خو روسیې تېره جمعه د دوو کلیو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نیسي تاییدېدلی. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د شلو اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې په ورځ لومړۍ لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوه چې د 2 وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلو به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. دا چې ولې په څو شیبو کې په یوه راپور کې اوریدلی سي. د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. اوري چې په کونړ کې په وړکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې له بېوزلۍ کړېږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومان کې ورو کې پخچی پخنه کې همداسې ماشومان پاتې.
په کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي چې د مرضونو له کبله یې سږ کال حاصلات کم دي.
ژړې کړې دي چې لاج ګسرانه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بله هره درخته ګرد درختې دغه شان دي او نه د ګرد شاولي کوټ دغه کیسه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
وس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکی هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشنبی په ورځ د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکی ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوان یې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دغه ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو، خاوند په حقوقو، د خواښې سفر، د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلوري د شاخه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربېره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې 4 ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومانو سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دي له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوی هم چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، دوی هم شو 2 کاله ته مرسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. که څوک د ګاون کې اچي ډوډۍ چی پخه کې جامي سپلای ماشومان ته ورو کې پخه چی پخه نه کې ملسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچه د شپږم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون بيخي لستون زو مشکلات سره مخ دي. نو کورانه ته وایي چې ته د کور کارونه نشه کولای، د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. هغه بیچاره 2 ماشومان لري. اوس هم جون د ستون زو مشکلات سره مخ دي.
جون وایي د طالبان لخوا شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونی د فزیکی رواني او نور ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي راډیو ته وویل
نجونی د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواری او ولادت په وخت کې هغه مهندې چې عمر کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې پلسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنی غورځنګ هیله مند ده چې نن به د جرګې چاري بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12 پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمي ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال برید وکړ. خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پېښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چاري مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوری نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبه په ورځ په خپل اکسپاڼ یا پخواني ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینهو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په اکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو بدخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې د پښتنو دا لویه جرګه بریالی شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په 16 د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
راپورونه له ازادي راډیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي ساشکالې د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انزر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي. خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انزرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سرغوی وو د جړی مرستې کې د انزره ګرځې را ټوکړله. لباغه حاصل تر لاس کوي خو د کیفیت پاره نه هلی دی
خو د فخر کم نه دی څه کاله ما د فخر کم نه دی په فکه منه منظر خرید په شذرون کې دی په تنزل زرون کې دی
د شاولی کوټ ولسوالۍ د کلا سیمې اوسیدونکی شمس الله چې د انځرو یو باغ لري وایي د ژړي په نوم د مرض له امله یې سږکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تېر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه خو سږکال یې نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سږکال زموږ د انځرو حاصل ډېر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سږکال 15 خروار نه پوره کړي. ژړې کړې دي، علاج ګسره نه لري. د انځر ډېر سره کمزوري دي، دا شیان په کښې کې دي. بلا هره درخته ګرده درختې دغه شیان دي، یوه نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنا ګر باغ د پخوانی مینه کوي اوس معنا چې دولت دا وچی چې دوا یو شی پیدا سي یو بل یو علاج اوس
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي خو د تیرو درو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي
چې سږ کال به دا ژړلي و د سپرغوژې مرض یې وکړي نو انځر ډېر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 15,000 جوړوي اوس 100,000 یا 200,000 جوړوي بازار ډېر کښته دی پخوا چې په 100,000 په 15,000 خرڅېده د اوس په 8,000 په 10,000 په 10,000 داسې خرڅېږي د دولت څه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نه کړي په سمه بیه خرڅ شي او خدمت راته برابر کړي
دغه باغ زما دی دا تقریبا یو 1000 بټي 1500 بټي به یې شش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوژې او د ژړې مرض ډېر وکړي دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه دګي وس 1500 شل لکه جوړول شش کال پر 15 په شپږ لکه پرځه کې پراته لکه ودرېدي
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبه یې ولري د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي
په اصطلاح خپلې سوداګرۍ ته لاس خلاص نه دی مزاحمت سره یو شی استی ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅېږي او د پیسو په راټولولو کې مشکلات لري ولې که خپلو تاجرانو ته ویزه ورکړه سي هم تجارت رونق پیدا کړي هم زموږ صادرات ډېر سي او هم به هلته دا زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي د زده کوونکي د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت یې هم کم دی هم مهاله په ژوندۍ او هم سولریزې برېښنا کار کوي دا هم په دې اړه راپور
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکي وسایل یې نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي زغروال ټانګونه لوډر واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکي وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لورې په خپل زیار جوړ سوي دي یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکي وسایل یې د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري
او دغه شان مې چې ما اختراع کړي شپږ میاشتې وخت نیولی ده شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولي دا شیان ما اختراع کړي دي یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي اول فکر ماته دا راغی چې د دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو اسکواټور جوړ کړم بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړله دا اسکواټور مې مکمل کړه له هغه نه بعد دا هغه اوبازک ما د اوبو ایستلو لپاره آماده کړه چې اوبه به راځي
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولري برېښنا کار کوي. نوموړي وایي که دولتي مسؤلین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولی سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دي دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي، لکه ټانګ د بازک ته دا برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړي دي. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل هغه شخصي لګښت جوړ کړي دي. د دې شان څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم، اسلامي امارات له مانه ملاتړ وکړي، همداسې د دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه هغه ما سره همکاري وکړي، کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم، د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې ما دې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم، دې کې سورای وکړم، بیا هغه نټو بولټ کوم، دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی یې د تخنیکي وسایلو له جوړولو سره ډېر علاقه لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دې خو ډېر زیات کوشش کوي، شپې ناوخته پورې هم دا کار کوي، د سامانو کې مشغوله وي، بس دا کار کوي چې یاره زه خپل ښه کار کوکمه، تخنیکي شیان جوړ کړمه، ټانګونه تیارې د مشینري دا شیان زیات جوړ کړمه، خپل وطن ته خدمت وکړمه. موږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څه نه ده ورسره کړی کومک، نو تشویقوي چې دی تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي، که پیسه نه وي مو سره ذهن تیزي خپل کار وکړي، یو بل کومک څوک موږ سره وکړي که نه دی نور بنده ذهن تیز سي او خپل کاروبار به مخې ته بوځي، که ماشین جوړوي که ټانګ جوړوي د بل په همکارۍ باندې موږ ورسره وسنسته نه کومک کم کړی ده. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده باید چې هر ځوان سره دی خپل کوشش وکړي، خپل همت وسره وکړي، خپل کومک وسره وکړي، ځوانان هغه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکي سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم موږ لرو، الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې یا درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې، نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کړو او دا حمایه کړو، نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي که افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اړوند د شوی خیلو د لومړني ښوونځي د زده کوونکو ښوونیز بهیر د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمن سوی دی. زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لویې لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کیني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کیږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي درېو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
ما کې دوه دوه سیم په درس وایي، کله چې باران شي لا واوره وي د خیمې رسکیږي، موږ درس نه شو ویلی.
نوم یې سمیغله دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو، شپږ سیمه دي، دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي. تمیر چې جوړ شوی ډېر ښه ده.
رشید بیګ وغواړي چې تل نه کتابینه وایي، خو نه کتابینه نشته، د موږ خپل درې کتابینه دي. دوه ویل کې دغه سفیران دي، نه رسانه دي پیره ایره محتاب جوړ شي، دغه چې دوالي نرګرده شي، دلته میک سباک نه شي، اله میټر یله دله تیریږي، هغه ته هم سوچ کیږي.
د ښوونځي مسؤلین وایي پخوا یې دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامۍ په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د ښوونځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله د ښوونځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت په بکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران بشو میګ بو شګردون خوشی کول دغه چې طریقہ بنو منی موسم کې بو میګ نه بودینه به مشمونه به کمبال یوشه برشا کټینه غدلای وکړ به پوجن خوندی کړی و چیرې سوا دوا کول کې میته خمیر وړه کورم په برو برشا وای دانه خوب بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې پیوخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کروي ابل نه بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خدای تمیز جوړ شي کنه بیا چې خمیر میک تشپیک دنه بیا بربر چی بیام سیدی
بلدون ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل از مکه ولري د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا ویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی ولایت مقام سره مشارک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کې ان شاء الله پرتلون کې به جو کې مخته ډاډ وکړي دا به هم په نظر کې نیول کېږي
دی یادونه ورده په خوښ کې د ماحول شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تنکي ظلميان